سلام په افغانستان کې د سهارو بجې شوې چې لدې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې هم پیل شوې. دا نیم ساعته خبری مجله زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي اوس پاکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان به په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نهو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پېښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادري ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجي ته پر غځېدلې سړک له جنب د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پېښه شوې چې په یاده پېښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند د لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کان په مربوطات کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له صفات څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي. هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 304 اویا کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي وو. د دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.13، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.25.
ازادي راډیو ته خوږی است په روانه خبرونه کې به ووري یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
دغه ځای کې چاودنه وشوه. اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو. یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډېر اغېز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان قزاقستان واردوي.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو دی د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو پر وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبلا اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درېو مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیخي یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. د غزای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلور لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګه یویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 23,500 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
یو شمیر محصلین په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلینو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روزی که دادن در روز پانتون میرم اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایي د استادانو کمښت او په تدریس کې د نوی ګمارل سوي استادانو د کافي تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزده کوې زړه توري کړي ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نوم واخیستل سي، وایي دوی له ستونزو لوږې او بېوزلۍ سره سره خپلو درسونو ته حاضرېږي، خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نویو ګمارل سوي دانو به تجربه توب عملی مخوته د رسیدو د مخنیوي لامل ګرځي.
ما استاد کافی نداریم، د پانزوی های دیگه خبر است و استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنو رو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری. همچنین مزمون اشتر چه هیس استاد نلری. ده به شلکی صد از موین نگدیگی، انده دقو مزمونونو لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون لرو، استاد یه چه لهمغی لمره ورس نده ایراغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو رسته د بیلا بیلو پوهنتونونو دیرای افغان استادان د هیواد پریخودو تا ارسوی او یای هم دن دی پریخی دی. یو بلا محاصله هم چینو غواری پر اپور که نوم واخست تلسی پر تدریسی ساعتونو که دو استادانو لکمخت شکایت کردی.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مقاید.
لی بعد منغا شخصا زموگ طلبه پا وسنه و شرایطو که دو استادانو لکم مخانت سره مخ دی. ډیرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استاذانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي پر راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات
هست، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم در درسی کیفیت پل هست او هم در استادان در کمخ او درسی میتود پل هست. لومویو که چه استادان کم و او وشی چه پرزای نور استادان گمارل شوی، در درسی میتود او روش پل هست هیس استاندارد ندی.
د دې تشه د ډکولو مسولیت طالبان لري. خدای چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه موکړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکو پوښتو، خو له مقرر واډی کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي.
د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی. افغانستان تر ډېره خوراکي مواد له منځنۍ آسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ آسیا ته شوې، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیاتوالی راغلی. صفي الله ستانکزی د اسوشیټډ پریس په استناد په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله یې مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکی سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټې مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده. نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل موږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوشیتد پریس خبری آژانس له یو اقتصادي کارپوه وحیدالله غازی خیل سره هم خبرې کړې او دا علت ترې پوښتې چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان.
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړې توګه افغانستان اغیزمن کړی. د طالبانو حکومت بیا نړیوالې ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستینه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشردوست معرفي کړي، حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر 3 میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سرې او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو 3 میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تېره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوا له تیرو 5 ورځو را په دې خوا لادرکه شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لادرکه شوی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خیرخوا د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تل ریسکلان او د بامیانو ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورځپاڼې خبریال دی، له تیرې سه شنبې را په دې خوا لا درکه سوای دی. د هغه مور لیلما آزادی راډیو ته وویل زوی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجه لشوره وقت ویلی چه زم راپور جراوم او لحقه زی پهانتون تزم مگور تا پتما و چه را بشی اشپگ بجی شوی و شوی اتا او نه بجی شوی خو حقه را نگه خوزه هم سیس معلومات را نگرل چه وی تا سلاح شی مگی پیدا کهو دیر ورکند اخمانیو نور خوب نرازی پرکل تشویش سیس دشتی او رجی پر روده نپوهی گو
دا لطالبان غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوبر کېدل په کور دننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکي استیون باتلر په یوه خبرپاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبریال علي اکبر خیر خوا له درکه کېدل او په هرات ولایت کې له یوې خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو که زموږ اندېښنې زیاتې کړي دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبرپاڼه کې راغلي، تر دې مخکې یې موندلي وه چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وه. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعات او کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنۍ په کار اغېز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډم سورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدې چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکیدل او د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولي دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلجاتو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولس سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لری کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونه ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولس سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی، د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 14مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چاري. دا خبرونه دې برخې ته مو هرکلی کو. په سویلي ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوی، خو کروندګر سکل له حاصلات خوښ نه دي. ولې؟ په دې اړه وروسته ریپورت لرو، ستاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو لومړی راځئ دې ته راشو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې په افغانستان کې د بشري اړتیاو او د خلکو د لوشي په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې 24 میلیونه او 400 زره خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د حقوق په منځ کې 10 میلیونه او ولکه د خوراکي موادو شدیده اړتیا لري. ریلیف ویب وایي چې د پرلپسې بشري مرستو له کبله د هغو کسانو چې د خوراکي موادو امنیت په شدید ډول له خطر سره مخامخ دی د لا زیاتېدا مخه نیول شوې ده. له بلې خوا واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانان د لوږې له بحران سره مخامخ دي او یو شمېر مؤسسې چمتو دي چې مرسته ورسره وکړي لیکي. پر اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې خورا لوړې او د هغو افغانانو لپاره چې سختې مرستې ته اړتیا لري د مرستو راټولولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. واشنگټن اگزامینر زیاتوي د خوراکي موادو د امنیت د یوې ادارې آی پی سی له لوري په وروستیو کې اټکل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به وضعیت د پیسو یا مرستو د کمیدو له امله نور هم خراب شي. دا اداره اټکل کوي چې د جون او نومبر د میاشتو ترمنځ به هغو افغانانو ته چې په درو وختونو کې دوه وخته خواړه د بشري مرستو په توګه ورکول کیږي، مرستې له 8 تر 10% پورې کم شي. د ورسپانې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د ارقامو یادونه کړې او ویلي دي چې شدیدې خوارځواکۍ پر میندو او ماشومانو له جسمي او ذهني پلوه ډېر منفي اغېز کړی دی. د ماشومانو په اړه بزنس میرر ورسپانې پر خپل ویب پاڼه د ملګرو ملتونو پر اساس لیکلي، شایي سږ کال په افغانستان کې 1,000,001 تر 5 کلونو کشر ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. خبرونه وایي چې اوس تر بل هر وخت روغتونونو ته هغه ماشومان ډیر راوړل کیږي چې وزن یې له لاسه ورکړی او په شدیده خوارځواکۍ اخته وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستاسو.
په جنوبی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوی، خو کروندګر له حاصلاتو خوښ نه دي. د کندهار د کرنې اداروي سکل په دغه ولایت کې پر 8000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې د تیر کال پرتله د غنمو کښتونو کې زیاتوالی ښیي، خو کروندګر وایي کښتونه یې زیات د اوبو د کمښت او ناروغیو سره مخ و چې له امله یې حاصلات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې شوي. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
درویش کلن عبدالله د کندهار د دامان ولسوالۍ د عینو کاریز د سیمې اوسیدونکی دی. عبدالله چې اوس د غنمو د حاصلاتو په ټولولو بوختی وایي، کرل سوي ټول غنم یې د تیلو او سولري برېښنا په مټ اوبه کړي دي. نوموړی وایي د تیر کال په پرتله په دامان ولسوالۍ کې د غنمو تر ټولو زیات کښتونه سوي.
څلوېښت منه پنځوس منه مې تخم کرلی دی.
نو سش کال څه سره کمزور دي مرزونه وکړه په دا خاطر یاره د تیر کال به کم یو څه علت یې دا دی چې مرزونه او د ژلي مرض یې هم وکړي نور یې دا د دواو په خاطر سره چې میاشته دوا یې پر وپاشه مرض یې نه ورکړه اوبه یې هم بس پر زیات وخت باندې سمې وې چې وخت یې داسې لسلو اوبه یې پر کمې پروشکان معنا دی ځکې وې چې پروشکان نه وې کرسې سږ کال ډېرې کرسې وې سږ کال نه خپل پروشکان مې یوه برمه وه سږ کال مې درې برمې دوې مې نوي آبادې کړې دي یوه مې دا زړه برمه وه
په عینې وخت کې د غنمو دوه نور کروندګر اسماعیل او نعمت الله وایي سږ کال کندهار کې کرل شوي غنم زیات دي خو په فصلونو کې د ناروغیو وچکالۍ او د حکومت له لورې د مرستو د نشت له امله حاصلات کم دي د غنمو کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د حلالو کښتونو له کروندګرو سره مرسته وکړي
د سږ کال د اویا مانه تخم پاشلې دي سر په خلاص په د اویا مانه کې نو موږ وجد چې غنم سیوي مرض نه وکړي او خا به خا د شل خورواره په زوی خورواره غنو کول مګر او شی و ډیر وکي ډیر وکي دوا خورواره به وکي ا د امبرو د نه را جوړي قرضدارې کو جوړه یو وکي سر د خلاص او سبب نه وکړي د سر خلاص او بو د خاصه خوش
د حکومت خوا د موسسه د خوا همکاري بیا موږ ته پیدا کوي موږ یو څه حاصلات پروسسو که انبار یې که غنم یې دغه لوی کومک دی نور که د دواوي رایه کړي د مرضو دپاره یا د وښو دپاره او که د اوبو سیسټم راته برابر کړي هغه خو بیا بیخي غټه خبره ده غټ کومک دی
د کندهار د کرنې او مالدارۍ اداره هم د وچکالۍ د ستونزې له امله د غنمو د زیان خبره مني خو وایي چې سږ کال کندهار کې پر اووه شپېته زره او څلور سوه هکتاره ځمکه غنم کرل سوي دي چې دوی د کروندګرو د زیان د مخنیوي لپاره د راتلونکي کال لپاره د مرستو د ویش چمتووالی نیولی فضل الله د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر
که موږ وګورو موږ د ولسوالۍ د مسلینو پر اساس چې مثلا په ټول کندهار کې د ټول ولسوالۍ کساته اووه شپېته زره او څلور سوه مجموعي غنم کرل سوي چې د هغه د جملې څخه یوولس زره هکتاره بیا للمي کرل سوي
د کندهار په دامان ډن جړې پنجوایي شاولي کوټ ارغستان او نیش ولسوالیو کې هر کال د نورو کښتونو تر څنګ د غنمو زیات فصلونه کرل کیږي چې له همدې ولسوالیو ترلاسه شوي حاصلات له پروسس وروسته بیرته په یادو سیمو او کندهار ولایت کې مصرفیږي دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې سوي اوکراین چې د غنمو د غلې دانې په برخه کې د نړۍ په کچه یو لوی صادرونکی هیواد دی د روسیې د برید له امله د غلو دانو صادرات درېدلي دي دغه راز هند چې د غنمو لوی کندو بلل کیږي تېره اونۍ نړۍ ته د غنمو د غلو دانو صادرات ودرول
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید موږ مننه کوو چې زموږ اوریدونکو مخته ګڼ پیغامونه راستي ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
السلام علیکم زه افغان قهرمان د هلمند څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د هلمند د لوړپوړو چارواکو او داسې بیا تر کابل پورې د ټولو د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په ټول هیواد کې د سړکونو هغه ویجاړ ځایونه بیا ورغوي زموږ د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ډامبر چې ډېر معیاري جوړو خو په تېرو جنګو کې مینو خراب کړی دی نو کجی کجی دی د شپې د خوا چې کله مدیزان سړی شار ته بیایي نو هغه که موټر سایکل وي که موټر وي نو دغه د مینو په کډیو کې مشلې بیا ټکر کوي نو هم دوی خوش سي هم یې موټر سایکل خراب سي یا موټر خراب سي نو د مرګ لامل یې هم وګرځي اوس د ناوې ولسوالۍ دغه د ډامبر غاره چې اوس وګورې د ډامبر غاړه مکمله قبرونه دي پر هر ګولایي باندې یا د هر مین د کډې سره بس یو یو د کوچني کوچني قبرونه دي نو دونه ډېر ټکرونه کیږي نو د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه سړکان بیا ورغوي
سلامونه هند نیک هچارې زه ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه چې بیچارهۍ کمبر
ماجر ته جواب ورکړی دا امارات اسلامي چې تلو اختر به ماریا جی آیا موږ دا خواهش کوو چې د مشرانو او د امیرانو سره چې موږ زاید موږ زمینات برابر کړی. السلام علیکم.
ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آز